تاسو هم ستړي مشي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې په دې خبرونه کې امریکایي ځواکونو افغانستان کې د اډو پرې خدل پیل کړي خوایي کبریت پریوشي جواب ورکولای شي.
موږ پوسی امکانات لري چې پر اختلافي ځواکونو هر ډول بریدونو ته پخلک جواب ورکړي.
ملګري ملتونه د افغان خبريالانو وژنې اندېښمن کړي خو ارګ وایي
اوس د افغانستان په ادبي او قضایي دستګاه کې هیڅ د سیاسي نسته چې د څېړنو باندې نیوي.
کندز کې د سړک سر پلورون کې وایي
چې درو کې موږ د ښاروالۍ نو پریږدي د خوراکي سم
او د کورونا د ځپون کې سپې پر مهال بیلابیلو هیوادونو له هند سره د روغتیايي توکو د مرستې ژمنه کړې. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاري هم شمشاد زدران مختوړي. که تر پای را سره پاتې شئ د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو اونیس پروګرامونه هم اوریدلی شئ. خو راځئ په پیل کې خبرونه. امریکایي چارواکي وایي له افغانستانه وتلو ته تیاری نیول شوی. لوګر کې د مسعیناک وو امنیتي ساتونکي وژل شوی او د نړۍ یو شمېر هیوادونو له هند سره د کورونا وبا په کنټرول کې د مرستو ژمنه کړې. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي له دې هیواده د پوځي اډو تخلیه په منظم ډول پیل شوی. جنرال میلر پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دوی پوځي اډې او تجهیزات افغان ځواکونو ته سپارل کیږي.
As we retrograde to zero US forces,
پداس حال کې چې موږ د امریکایي ځواکونو شمیر صفر تر رسو، موږ به اډې په لومړي سر کې د دفاع وزارت او نورو افغان ځواکونو ته ورکو او دا ټول هغه اډې دي چې موږ به ورڅخه وتل پیلو.
د هغې پریکړې له مخې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د رواني اپریل میاشتې په 14 اعلان کړه، له افغانستانه به ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 14 پورې ووزي. جنرال میلر د دغه خطر په وړاندې چې که طالبان پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو بریدونه وکړي وویل څوک د دا تېروتنه نه کوي او زیاتې کړه چې دوی به پوځي وړتیا ولري چې هر ډول برید ته په کلکه ځواب ورکړي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. په لوګر کې د مسعیناک د کان وساتونکې د طالبانو په یوه برید کې ووژل شول. د لوګر د پولیسو ویان ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون له غرمې وروسته شاوخوا 2 بجې د دغه ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په سید آباد سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو طالبانو د مسعیناک کان پر ساتونکو وسلوال برید وکړ. د زاهد آباد په سیمه کې په دې برید کې درې تنه نور ټپیان شوي دي. د احمدي په وینا ساتونکې د مسعیناک غونډ ته پر لاره و چې د وسلوالو له کمین سره مخامخ شول. طالبانو د برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې 8 تنه سرتیر یې وژلې دي. بل ورته د هرات د ګلران ولسوالۍ د ملي امنیت د مدیر په ګډون درې تنه په مانچاودنه کې ووژل شول. د هرات والی عبدالوحید قطالی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د یکشنبه په ماښام هغه مهال رامنځته شوه چې د دوی پر موټر د قشاوري په سیمه کې ښخ شوی ماین وچاودید. ښاغلي قتالي زیاته کړه چې په وژل شوو کې د ګلران پخوانی ولسوال هم شامل دی. د هغه په وینا په دغه برید کې د امنیتي ځواکونو 15 غړي ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د فوټبال د حکمانو د ډلې دوه غړي د لومړي ځل لپاره په آسیایي لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال نړیوال حکم یا ریفری حلیم آقا شیرزاد به د لویدیځ آسیا د AFC کپ په ډله ییزو سیالیو کې د حکم رول ولوبوي. د آسیا جام کلب لوبې د اتلانو تر لیګ وروسته د آسیا د فدراسیون دوهم رسمي تورنمنت بلل کیږي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو پرون له هند سره چې د کورونا وایرس سخت ځپلې او روغتونونه یې د بسترونو روغتیایی وسایل او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي د مرستو ژمنې وکړې. سپینې ماڼۍ ویل متحده ایالات به د کوویډ 19 واکسین لومړنۍ مواد، روغتیایی تجهیزات، ټیسټونه او د خوندیتوب تجهیزات سمدستي هند ته ورکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل چې متحده ایالاتو د هغو مشخصو موادو سرچینې په نښه کړي چې د هند کمپنۍ د استرازینیکا واکسین د تولید لپاره ورته عاجله اړتیا لري. بلورته یو شمیر نورو هیوادونو له هغې ډلې جرمني هم ژمنه کړې چې له هند سره به په دې برخه کې مرسته کوي. د پاکستان د بلوچستان د خبريالانو ټولنه بعد یو خبريال د وجل کېدو د ورستۍ پیښې په اعتراض کې نن د دې ایالت د پارلمان له خبري پوښښ څخه ډډه وکړي. د اردو ژبې ازادي ورځپاڼې خبريال عبدالوحید رئیسانی د شنبې په ورځ په کوټه کې د ناپیژند وسلوالو په ډزو ووژل شو. که څه هم تر اوسه د دغې وژنې انګیزه نه ده روښانه، خو پولیسو ویلي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي او امکان لري چې دغه قتل به هغه مهال شوی وي چې غلو هڅه کوله د هغه موټر سایکل وتښتوي. د بلوچستان د خبریالانو د رئیس ټولنې د رئیسانی قتل غندلی او غوښتنې کړې چې عملانې باید په نښه شي. بلوچستان له کلونو راهیسې د فرقه ییز شخړو او د اسلامي سختدریزو او بیلتون غوښتونکو د حملو شاهد دی. له 2004 کال راهیسې په زرګونو کسان په دغو حملو کې وژل شوي. او د جرمنی د بهرنی چارو وزیر هایکو ماس د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د وضعیت پر سر پر روسیې د نورو بندیزونو لګول رات کړل. هایکو ماس پرون د ای آر ډی له رسنۍ سره په خبرو کې وویل دای په دې شک کوي چې آیا پر روسیې نور بندیزونه به د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي او کنه. نوموړي زیاته کړه چې د ده په باور ښایي نتیجه یې برعکس وي. که چیرې غواړئ چې دغه خبرونه بیا هم ولولئ یا یو اورئ زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، پته ده ازادي رادیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لپاره تیاری پیل شوی او دغه بهیر به په منظم ډول ترسره شي. جنرال سکاټ میلر پرون په کابل کې په یو خبري کانفرانس کې دغه راز وویل، ټول هغه اډې به افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري چې دوی ترې وزي او هم به ځینې تجهیزات د ځواکونو ته ورکړي. جنرال میلر له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو په بهیر کې پر دغه ځواکونو د هر احتمالي برید په وړاندې د سخت ځواب خبرداري هم ورکړي. تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي له دې هېواد د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو بهیر پیل شوی او هغه به په منظم ډول پر مخ یوړل شي. جنرال سکاټ میلر دغه څرګندونې پرون یکشنبه په کابل کې د افغان خبریالانو یوې ډلې ته وکړې او ویې ویل، که څه هم د مې له لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر رسما پیلېږي، خو په محلي کچه د دغه بهیر لپاره تیاری پیل شوی دی. جنرال میلر افغان ځواکونو ته د اړو او تجهیزاتو د سپارلو په اړه وویل،
certain equipment that we must take back to
یو خاص تجهیزات چې موږ یې باید بیرته خپل هیوادونو ته ولېږدو، دا یو شرط دی. خو د امکان تر حد چې موږ مجبورونه وسو غواړو دا مسله یقیني کړو چې افغان امنیتي ځواکونه اړې ځینې تجهیزات، هغه څه چې د اردو د فعالیت لپاره اړین دي، ترلاسه کړي.
جنرال سکاټ میلر دغه څرګندونې نږدې دوه اونۍ وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان میلادي کال د سپتمبر ریولسمه له افغانستان نووزی. د مې لومړی د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د دوهې په تړون کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره ورستۍ نیټه ټاکل شوې او هغه تړون چې د نه عملي کېدو په صورت کې طالبانو پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړی. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر خبرداری ورکړ چې دا به یو تیروتنه وي چې کله افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو په بهیر کې پر دغو ځواکونو برید وشي.
موږ پوځي امکانات لرو چې پر ائتلافي ځواکونو هر ډول بریدونو ته په کلکه ځواب ووایو، او پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو. پر دې لور حرکت به یو تیروتنه وي.
که څه هم طالبانو د دوهې له تړون وروسته پر امریکایي او ناتو ځواکونو له حملو ډډه کړې، خو د بایډن د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې د دې ډلې د ویندویانو څرګندونو ته په پام د دې خبرې یقیني کول ګران دي چې طالبان به په دې پاتې څه باندې 15 میاشتو موده کې پر امریکایي او ناتو ځواکونو برید ونه کړي. د رویترز په وینا د امنیتي چارو یو شمېر کتونکي دې ته د شک په سترګه ګوري چې طالبان دي چې هره ورځ له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي، امریکایي ځواکونه پرېږدي چې په سوله ییز ډول له دې هېواده ووزي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دغه راز وویل، کله چې ده د طالبانو د سیاسي کمیسیون له غړو سره د خبرو فرصت درلود، نو هغوی ته یې واضح دا خبره کړې چې له تاوتریخوالي دې لاس واخلي. میلر زیاته کړه، طالبانو ته یې دا هم ویلي چې که غواړي پوځي پریکړو ته عملي بڼه ورکړي، نو دا به د افغانستان او د دې هېواد د خلکو لپاره یوه غمیزه وي.
و موریدل چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې له دغه هېواد یې وتلو ته تیاری نیولی او په منظم ډول به وځي. په همدې حال کې د همدغو نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خبريالانو او بشري فعالانو پر وژنې اندېښنه ښودلې. دوی ویلي د فعالینو او خبريالانو د وژنو قضیو ته نه رسیدنه په دغه هیواد کې هدفي وژنو د دوام لامل شوی. د خبريالانو ملاتړي بنسټونه بیا وایي چې د افغانستان حکومت په لازم ډول د خبريالانو د وژنو دوسیه نه څېړي، خو ارګ بیا د راپورونه ناسم بولي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخي ځنګړي ريپورتري د خبريالانو او بشري حقوقو په مدافعینو د تاوتریخوالي او وژنو قضیو ته نه رسیدنه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. ماري لولر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ځنګړي استازي ته په یو لیک کې لیکلي، موږ په ځنګړي توګه د دې وژنو په اړه د تحقیقاتو نه ترسره کېدو او خبريالانو او د بشري حقوقو د فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوام په اړه اندېښمن یو. په لیک کې د هم راغلي چې د هدفي وژنو عاملین د نه مجازاتو له عمله خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. ملګرو ملتونو پر افغان چارواکو غږ کړی چې د عدالت ټینګښت او د نورو بریدونو د مخنیوي لپاره باید بشپړه او قانوني څېړنه وکړي او د خبريالانو د بشري حقونو د مدافعینو په وژنو کې د تورنو کسانو عادلانه محکمه پیل کړي. په همدې حال کې آزادو رسنیو نه د ملاتړ سازمان نه مشر مجیب خلوتګر وایي افغان حکومت د خبريالانو د وژنو قضیو ته رسیدنه نه ده کړې او دا د بریدونو دوام ته زمینه برابره کړې ده.
متاسفانه د افغانستان حکومت د خبريالانو د وژنې هغه قضیه او دوسیه چې دی په دې اړه هیڅ پام نه کوي، توجه نه کوي. په ځانګړې توګه هغه قضایه چې تقریبا د یو کال نه شروع شوی ده او هدفمند قتلونه ده.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو په چارو کې ځنګړي ریپورټر ماري لولر د غشان په دغه لیکي د ازادي رادیو د خبريال الیاس د یتونه هم کړی چې نږدې 15 میاشتې وړاندې په هلمند کې وژل شو. ماري په افغانستان کې د خبريالانو او بشري حقوقو فعالینو د وژنو مخنیوي لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې څو د حمله ودرېږي، خو هغې د ولسمشر لومړي مرستیال په وروستیو سرګندونو اندېښنه ښودلې چې ویلي د فیفا بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید د ترور عاملینو باندې باید د اعدام حکم پلی شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مرستیال نیم نظری وایي کمیسون په ژورنالیستانو او د بشري حقوقو په فعالانو د هدفي وژنو او سیستماتیکو حملو په اړه اندېښنه لري.
قتلهای هدفمند سیستماتیک
هدفي او سیستماتیکي وژنې د دغه ډلو لخوا د یوې نوې تګلارې په توګه کارول کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې اړه جدي اندېښنه لري او په افغان حکومت غږ کوي چې د هدفي وژنو عاملین وپیژني او عدالت ته یې وسپاري.
خو جمهور ریاست مرسیال ویان لطیف محمود ازادي رادیو ته ویل چې له 1971 کال راهیسې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 141 قضیه سیړل شوې او داسې قضیه نشته چې نه به سیړل شوې.
له 1371 کال نه را دی خو موږ د ژورنالستانو په تړاو ټولې دوسیې سیړلې دي. اوس د افغانستان په عدلي او قضایي دستګاه کې هیڅ داسې دوسیه نشته چې د سیړلو وړاندې نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته هدفي وژنې په ځانګړي ډول په خبريالانو او مدني فعالانو زیاتې شوې. افغان حکومت د دغو حملو مسؤل طالبان بولي، خو طالبان په کراتو په دغو حملو کې لاس لرل رد کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وسم رازو ولایتي راپورونه ده. کندوز کې یو شمیر هغه کسان چې د خار په واټونو کې پلاس گاډو کې توکي پلوري وایي چې خاروالیه لدریو میاشتو راهیسې کار ته نه پریږدي. دوی وایي د کار ترې د غټي واټي لار اخیستې او کورنۍ له سختو اقتصادي ناخوالو او ننګونو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
د کندوز خار د چپن فروشې راسکه ګڼ کسان راټول دي. د دوی په منځ کې یو سلوېخ کلن رنګ تښتېدلی سړی د لاسي کراچۍ څخه په ځمکه د چپشو بنجاري توکو په راټولولو بوخت دی. دا فیروز خان نومیږي چې د ښاروالۍ مامورینو یې له بنجاري توکو بار کراچۍ ورته چپه کړې ده. له درې میاشتو راهیسې د کندوز ښاروالۍ د ښار د واټونو پر غاړو په لاسي کراچیو کې د توکو د پلورونکو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او دوی نه پرېږدي چې د سړکونو پر غاړو توکي وپلوري. د بنجاري توکو پلورونکی فیروز خان وایي
درې میاشتې کې منځغلی یا خو دې خوا ګډوډي کوي بس سم نه پریږي کور کرای دا دغه شي چار د حلقې ښار جنگ دا بس دغه شي ګډوډي دا بس موږ په قرار نه پریږي شروال دا خط قزل اورس موږ پریږي خپل کارو غریبي ته ډیر ستون سره مخ از قام قرضدار سوم د کرا قرضدار دولت هم دا غوښتنه دي موږ غږ واوري
و ډیر شکلن شکر الله د کندز ښار په سړکونو ساتونه پلورل چې د خارولې ورستوي اقداماتو یې کار زیانمن کړی دی. هغه وایي له دې لارې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه ګټله.
پیادرو تلر پیادرو کې موږ شاروالې نو پرېږدي د خورا تېر شم سړک سر ترافیک موږ نه پرېږدي موږ نو پوهېږو څوک څه کار وکړو دوړې د پیدا کړو دو درې سو پیدا کړو هغه دو درې سو روپۍ دوه موږ باندې قطع کړي اوس څوک مجبور یم دلته راغو موږ راځو کورم کړی دی. درې میاشتې کېږي بېکار اوس د درې میاشتو کمال قرض هغه سیر سری نه دوکاندارو موږ ته پیسې راکړو اوس پیسې نه لو هغې ته څه ورکړو.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي هم د دغو معترضانو ستونزې مني او پر خاروالۍ غږ کوي چې لاسي سوداګرو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
موقت برشان مسایل شو از جای مناسب برشان تهیه دیده شو کې اینا رو جابجا کنه. در غیر از این
خاروالی باید د دوی لپاره مارکیټ پیدا کړي او باید دوی په مارکیټونو کې ځای پر ځای کړي او پرته له هغې دا کار چې خاروالی پیل کړی دا د خلکو د ځورولو سبب ګرځي. زما غوښتنه دا ده چې دولت باید دوی ته د کار بدیل او د وزګارو خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
خو د کندز د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي بېلابېلو ادارو سره په همغږۍ د ښار د تنظیم او پاکوالي په خاطر له پلو لارو څخه په لاسګاډو کې سودا پلورونکي لرې کوي. د ښاروالۍ سرپرست انجینیر حمیدالله ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ښار د تنظیم په عقله ما د داسې درته عرض وکړم څو دفعې د مقام ولایت په تالار کې هلته متنفذین د ښار اصناف شورای ولایتي جامع مدني قمانداني محترم امنيه رياست محترم امنيت ملي په دې ماده یو پلان ماده ټولو عمل کړی دا او هغه منزور کړی دا په منزور شوی پلان ماده موږ خپل کار روان کړی دا.
ښاغلی ناصرای زیاتوي چې دوی لاسي سوداګر د ښار په یو شمېر مارکیټونو کې ځای پر ځای کړی وو خو په خبره چې دوی هلته نه درېږي او بیرته د ښار واټونو ته راوځي. د کندز ولایتي شورا ټینګار کوي چې ښاروالۍ د هغو کسانو د ستونزو لپاره چې د ښار په واټونو کې په لاسګاډو کې توکي پلوري او له همدې لارې د خپلو کورنیو نفقه ګټي یو بدیل ځای او معقوله حل لاره پیدا کړي داسې چې هم ښاري نظم مراد شي او هم د دې سلګونو کسانو چې دا مهال د کندز ښار کې د واټونو پر سر کاروبار او مزدوري کوي کار زیانمن نه شي.
د کندز له ښار ورزو د ننګرهار حصارک ولسوالۍ ته د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان حکومت دغه ولسوالۍ ته ځانګړې پاملرنه غواړي. د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکي چې له تیرو 12 کلونو راهیسې ناامنیو او جګړو ځپلې دي د ننګرهار په مسؤلینو غږ کوي چې د دغه ولسوالۍ لپاره حکومتي مامورین چې تر اوسه یې چارې له جلال آباد ښار سنبالوي ولسوالۍ ته واستوي څو ولسونه سره له نږدې کار وکړي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
حصارک د ننګرهار غولسوالی چې له تیرو 12 کال دراهي سي نګدې ټول سیمه د وسلوالو طالبانو په واک کې وي خو شاوخوا یو میاشت مخکې پکې د وسلوالو مخالفینو د ځپنې په هدف د افغان حکومت نظامی عملیات پیل شول چې اوس هم دوام لري. د حصارک اوسیدونکو وایي اوس چې د دغه ولسوالۍ ډېرې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې باید امنیت ټینګ او پرمختیایي برخو په ځانګړي ډول حکومتداري ته جدي پاملرنه وشي. د دوی په خبره په تیرو 12 کالو کې له مرکز جلال آباد سره آزاد تګ راتګ محدود او د دولتي ادارو په ځانګړي ډول په ملکی برخه کې ټولې چارې له جلال آباد ښار سنبالې دي او لا هم سنبالېږي. د حصارک ولسوالۍ د ځوانانو ټولنې مشر اول خان وایي تیر شاوخوا یو لسیزه نامنی او جنگ جګړو یې دغلته د خلکو د ژوند د سانتیاوی اخیستي او زیاتوي ک اوس هم حکومت د حصارک ولسونه پر ځان راټول غواړي نو کار دی ورته وکړي او حکومتداري د پکې فعال کړي.
ته غواړي چې حصارک ولسوالۍ ودان سي او یو د ولسوالۍ نوم اخلي او امنیت راسي او ولسونه راټول سي بیت منګه د هر شوبې مامور دلته ووسی ولی هغه قاضي چې یو لکه لزره تنخواه اخلي هغه زما د دې سرباز نه زیات نه دي دا سرباز چې د امنیت نسی او دې په شوبه کې دنه نه ناسي به دې راځي خپل شوبه ته هو کدی وای چې زنه سمتلې د سارک لوسوالي نام نه ده لری د مهرباني دی وکیدل ته موږ خپل قاضیانم لرو موږ ترنوالانم لرو د سارک لوسوالي
اخو د سارک لوسوالي ځای حکومتي مسولین هم د خلکو د غوښتنې پر ځای بولی خوای په حصارک کې تیرو جنگ جګړو د نورو تاسیساتو ترڅنګ خپل د ولسوالي ودانه هم زیانمنه کړي چې کوونه رغول شي د مامورونو کار کول به سخت وي. د حصارک ولسوال کشمیر خان شینواره له ولایتي او مرکزی حکومت غواړي چې د حصارک ولسوالۍ ته ځانګړي پاملرنه وکړي او هر څه ژر دی ورته د ولسوالۍ ودانۍ ورغوي څو مامورین پکې خپل کارونه پیل کړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ولسوالۍ څو کاله په جنگ کې و او تاسو ګورئ ودانۍ چې مکمل ډول باندې تخریب شوې ده. نو غوښتنم د ولایتي ادارې او مرکز نه ده چې د دغه تعمیر په جوړولو کې باید چې موږ سره زر همکاري وکړي او د تعمیر زر باید جوړ شي، ځکه دلته مراجعین ډیر زیات راځي.
د حصارک ولسوالۍ د مسؤلینو او ځایي خلکو دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل اعلان وکړ چې په دغه ولسوالۍ کې د پراخو نظامي عملیاتو ترسره کېدو وروسته اوس د دغه ولسوالۍ مهمې برخې د وسلوالو مخالفینو لشتونه پاکې شوي دي. امرخیل ویلی و چې د ننګرهار د نورو ولسوالیو په څیر سړک ته هم زاد تګ راتګ شونی او امنیت یې ډاډمن شوی دی. د تصفیه شوو سیمو د امنیت ټینګښت، د روغتیایي مرکزونو فعالول او مجهز کول، د معارف په برخه کې بنسټیز کارونه کول، د سړکونو او لویو لارو رغول او حکومتداري فعالول هغه عمده غوښتنې دي چې د حصارک اوسیدونکي له افغان حکومت لري. د ننګرهار اداره که څه هم په حصارک ولسوالۍ کې د خپلو وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان بولي، خو وایي د حصارک لپاره یې پاملرنه زیاته شوې او د بشپړې تصفیې وروسته به یې ټولو ستونزو ته رسیدګي وشي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼۍ دغلته د حکومتدارۍ د بیا فعالېدو په تړه وایي تر اوسه د حصارک په ځینو سیمو کې لا هم عملیات روان دي او تر امن کېدو وروسته به یې ټول حکومتي مامورین خپلو دندو ته ولېږل شي.
د حصارک ولسوالۍ څوارلس کلي د مخالفینو څخه پاک شوي دي او دا عملیات اوس هم جریان لري. د عملیاتو د ترسره کېدو چلته به امنیت تامین شي، تر څنګ یې حکومتداري برخې ته هم ځانګړي پاملرنه شوې ده. کارکوونکي چې هلته دنده لري ټول به خپلې ولسوالۍ ته واستول شي.
حتاولا خوګیاڼۍ د حصارک د ولسوالۍ د ودانۍ د رغونې په اړه وایي چې په دې اړه یې له مرکزي حکومت سره خپل پیشنهادونه شریک کړي، څو بودیجه یې منظور کړي او زیاتوي تر مالی وزارت یې دغه پروسه رسولې او هیله مندي چې نږدې وخت کې به خلاص ته راوړنې ولري. د حصارک ولسوالۍ د اوسیدونکو او مسؤولانو غوښتنې او د ولایتي ادارې هیله مندۍ په داسې حال کې دي چې د ننګرهار د دوی شتو ولسوالۍ له منځه شیرزاد او حصارک هغه ولسوالۍ دي چې لا هم پکې وسلوال طالبان شته او وخت نا وخت د جګړو راپورونه او یو تر بل د زیان اړولو ادعا وکیږي. حصارک د ننګرهار جنوب لویدیځ ته د سپینغر په لمن کې د ډیورن پر پوله پرته ولسوالۍ ده چې د کابل له سروبي، د پکتیا له ځاځیاریوب، د لوګر له ازرې او د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ سره ګډې پولې او شاوخوا ډېر زره نفوس لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس برا شو دی چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري. پولیټیکو خبرونه له افغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وتلو مهلت ته کتنه کړي. د دې مهلت لمخې ټاکل شوی د امریکا او ناتو ټول ځواکونه د سپتمبر تر 18 یا څه باندې څلور میاشتو پورې له افغانستانه ووزي. خبرونه دي کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان د ځواکونو د وتلو په اړه سخت پریکړه وکړه، ځکه د لیکوال په باور دا پریکړه د هغو سپارښتنو خلاف و چې د افغانستان د مطالعې د یوې ډلې لخوا شوې وه. د مطالعې په دغه ډله کې د امریکا اوسنی او پخوانی لوړپوړي چارواکي غړیتوب لري. دا ډله چې د امریکا د کانګرس لخوا جوړه شوې په دې باور ده چې امریکایي ځواکونه باید تر هغو افغانستان کې پاتې شي چې خپل هدف ته نه وي رسیدلي. د مطلب په دوام کې راغلی له افغانستانه د ټولو بهرنۍ ځواکونو وتل به افغان ځواکونو باندې اغیز وکړي او دغه راز به طالبانو ته د لا آزاد فعالیت زمینه برابر کړي. استرالیایي ورسپانې نیو ډیلی په افغانستان کې د دغه هیواد پر پوځي ماموریت یو لیکنه خبره کړې. ورسپانې د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن دا خبره راخیستې چې ویلي دي افغانستان کې ماموریت پایله ورکړې او قربانۍ بې ځایه نه دي تللې. موریسن چې د افغانستان په شل کلنې جګړې کې د خپل ځواکونو ستاینه کوله ویلي اوس نړۍ ته له افغانستانه د ورپېښ ګواښ کچه هم کمه شوې. استرالیا ویلي اوس افغانستان کې اتیا سرتیری لري او د سپتمبر تر 18 به یې له دې اوږدې جګړې وباسي. دا مهال د امریکا شاوخوا 2500 او د ناچو د غړیو کابو 1000 سرتیری په افغانستان کې میشت دي. چین وایي د افغانستان د سولې لړۍ په حساس پړاو کې ده او هیواد یې د باثبات افغانستان ملاتړ کوي. دا خبرې په کابل کې د چین سفیر پرون کړي چې جزئیات په دې راپور کې اور.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وټولو اعلان او د طالبانو د حملو په ډیرېدو سره چین چې د امریکا اقتصادي سیال دی هڅه کوي د افغانستان د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي. په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یون د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې چین د افغانستان د سولې د بهیر د تحقق لپاره له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار کوي.
د افغانستان د سولې پروسه په یو حساس او حیاتي پړاو کې ده او چین د یو مسالمت امیز افغانستان چې سولې په کې وي ملاتړ کوي. څوک چې دایمي سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره زمينه برابروي موږ د هغو ملاتړ کوو.
افغان حکومت دغه سولې ته د رسیدو په خاطر د ملي او سیمه ایز اجماع د جوړېدو په نیت د هڅو خبري کوي او په دې باور دی چې د سیمه او نړۍ د هیوادونو رول د دغه مذاکراتو د ګړندي کېدو لپاره تر بل هر څه مهم دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال لطیف محمود:
هدف اصلی حکومت افغانستان پایان جنگ و برقراری
د افغان حکومت اصلی هدف ته جګړه پای ته رسیدل او د عادلانه او تلپاتې سولې ټینګښت دی. شپږکلنی هڅې د ملي سیمه ایز او نړیوال اجماع لامل سوې او سولې مو په غالب ګمان په ملي سیمه ایز او نړیوال هلی بدل کړه. هله مو د سیمه او نړۍ له هیوادونو دا د چی د سولې له بهر سره چی د ټول بشریت غوښتنه ده همکاري وکړي.
په ورته وخت کې د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیاله برخنا صافی په افغان سولې کې د چین د رول په اړه وایي:
نظر ورکړه کوم وړاندیز کړه چې موږ کولای شو په دې سولې کې مرسته وکړو. موږ دې ته په خاص ترګه ګورو ځکه چین روابط پاکستان سره هم ډېر ښه روابط لري، اړیکې لري په هر برخه کې او په زمن کې د نړۍ په سطحه یو لوی قدرت دی. نو کولای شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې دوی موثر تمام شي.
خو د نړیوالو اړیکو پوه او په کابل کې د امریکایي پوهنتون استاد عمر شریف بیا وایي: چین افغانستان ته تل د پاکستان له دریځه لیدلی دی او په دغه پروسه کې به همکاري هم ګټوره نه وي.
د نړۍ یو شمیر هیوادونو له هند سره چې له کورونا وبا سره مبارزه کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی د مرستو ژمنې وکړي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د نړۍ یو شمیر هیوادونو پرون له هند سره چې د کورونا وایروس اپکل کېدې څونامي په سیر سره یاد کړی او روغتونونه د بسترونو، روغتیایي وسایلو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي د مرستو ژمنې وکړي. سپینې ماڼۍ ویل متحده ایالات به د کووید 19 واکسین لومړني مواد، روغتیایي تجهیزات، تستونه او د خوندیتوب تجهیزات سمدستي هند ته ورکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل متحدو ایالتونو د هغو مشخصو موادو سرچینې په نښه کړي چې د هند کمپنۍ د کوویشیلډ یا استرازینیکا واکسین د تولید لپاره ورته عاجله اړتیا لري. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په هند کې په پراخه کچه د کورونا وایروس خپرېدو د امریکا پر ولسمشر جو بایدن فشار لا زیات کړی چې له نورو هیوادونو سره د واکسین مرسته وکړي. متحده ایالات په دې وروستیو کې په نړۍ کې د کورونا ضد واکسین په برخه کې د یو مخکښ هیواد په توګه څرګند شوی. بایدن ویلي متحده ایالات به تر هغو چې په کور دننه د واکسین اړتیا پوره شوې نه وي نورو ته واکسین ورنه کړي. خو دا غوښتنه په زیاتېدو ده چې متحده ایالات د استرازینیکا هغه 10 میلیون ډوزه واکسین چې تر اوسه یې نه دی تایید کړی هند یا نورو هیوادونو ته چې ورته اړتیا لري ورکړي. متحده ایالات له هند سره د کورونا ضد واکسین د لومړنیو موادو د مرستې خبره داسې مهال کوي چې د هند د سیروم انسټیټیوټ چې د استرازینیکا واکسین تولیدوي روانه اونۍ وویل چې نشي کولای د واکسین د تولید اندازه په میاشت کې 100 میلیون ډوزو ته ورسوي. تر دې مخکې اروپایي ټولنې او د دې ټولنې مهمو غړو فرانسې او جرمني هم له هند سره د مصنوعي سا ایستلو د دزګاو په ګډون د روغتیایي وسایلو او اکسیجن د مرستو ژمنې کړې دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین په یو ټویټ کې ولیکل د هند چې د کورونا وبا د ثقل په مرکز بدل شوی ملاتړ ته چمتو یو او زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به په چټکۍ هند ته د اړتیا وړ هغه مرستې ورسوي چې د هېواد غوښتنه کړې ده. پاین حال کې بریتانیا ویل د تنفس مصنوعي دزګاوی او نور روغتیایي وسایل به د روانې اونۍ په پیل کې هند ته ورسیږي. پاکستان هم چې له هند سره اړیکې ترنګلې دي نوې ډیلی ته د روغتیایي وسایلو د مرستې وړاندیز کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل بشری مسایل د دې تقاضا کوي چې پر سیاسي مسلې تر غور پرته ورته ځواب وویل شي. دغه راز آی دی فاونډیشن چې د پاکستان یوه پیژندل شوې خیریه ټولنه ده، د هند له روغتیا پالانو سره د مرستې لپاره هغه هیواد ته د رضاکارانو او 500 امبولانسونو د استولو وړاندیز کړی، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا هند د پاکستان دغه مرستې منلې او که نه. په هند کې پرون یکشنبه د کورونا د نږدې د نیم لکه مثبتو پیښو او له امله د نږدې 2800 مړینو په ثبتېدو سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. د رسمي شمیرو له مخې په هند کې له 14 میلیون زیات کسان پر کورونا اخته شوي او نږدې